جاری ساخته شود. آزادی رادیو.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ز سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د محمود ضیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وایي د افغانستان او تاجکستان د پولو په اوږدو کې په تاجکستان کې د وروستیو پیښو په اړه جدي تحقیقات پیل شوي او په دې هکله یې د ګاونډي هیواد بهرنیو چارو وزیر سره خبرې کړې دي. امیر خان متقی د شنبه په ورځ په افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل د شپږ څلوېښتمې کالیزې په مناسبت په کابل کې غونډې ته وویل چې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره له ګاونډي هیواد سره ګډ کار روان دی. هغه پرته له نور تفصیل وویل چې اندېښنه دا ده چې په وینا یې مغرضه کړې غواړي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې کړي او داسې یوه فضا رامنځته کړي چې وضعیت نا آرام وښيي. د دسمبر په 24مه د افغانستان او تاجکستان د پولو په اوږدو کې د تاجکستان په خاوره کې د وسلوالو بریدګرو او تاجکي ځواکونو ترمنځ نښته کې لږ تر لږه دوه تاجکي افسران او درې وړه بریدګر ووژل شول. له دې مخکې د تېرې نومبر میاشتې په 26مه او دیرشمه د تاجکستان په شمس الدین شاهین او درواز ولسوالیو کې د بریدونو په نتیجه کې 15 چینایي کارګر ووژل شول. دوشنبه وویل چې دغه بریدونه د افغانستان له خاورې شوې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په 2015 کال کې په افغانستان کې د رسنیو فضا تر سخت کنټرول لاندې وه. دغه مرکز په خپل کلنی رپورت کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو وضعیت ناوړه او محدودوونکی ارزیابي کړی دی. په ریپورت کې راغلی دی چې د دوه قتلونو او د ټپي کېدو د دریو پیښو په شمول په 2015 کال کې خبریالانو سره د زور زیاتی او د رسنیو د ازادي څخه د سرغړونو 215 پیښې ثبت شوې دي. په دې ترڅ کې 168 ځله خبریالانو ته ګواښ شوی دی او د خبریالانو د توقیف 14 پیښې هم ثبت شوي دي چې 15 کسه خبریالان اوس هم بندیان دي. د خبریالانو مرکز وایي چې په تیرو 12 میاشتو کې په خبریالانو باندې د واکمنې ادارې فشارونه زیات شوي دي. دغه مرکز زندانی خبریالانو څخه اجباري اعترافونو ته هم اشاره کړې او وایي چې د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو په خبري غونډو کې د ښځینه خبریالانو د حضور مخنیوي او په ژوندیو خبري غونډو کې د ښځو د غږ سانسور د ویرې د رامنځته کولو اختناق او شدید جنسیتي تبعیض داسې نښې دي چې مخکې په افغانستان کې سابقه نه درلوده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی نن د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره په داسې یوې غونډې کې خبرې کوي چې کیدای شي د دغه هیواد په معاصر تاریخ کې تر ټولو مهمه غونډه وي. بلخوا روسیې په کیف او نورو اوکراینی ښارونو باندې خپلو مرګونو هوایی بریدونو ته دوام ورکړی دی. سپینې ماڼۍ د نننیو خبرو په هکله څه نه دي ویلي، خو په خپل ورځني مهالویش کې ټاکلي چې په اوکراین کې د سولې لپاره دغه غونډه به د فلوریدا په پالم بیچ کې له غرمې وروسته په 1 بجه وشي. مخکې ویل شوي وو چې غونډه به له غرمې وروسته په 3 بجو وشي، خو په وخت کې د دغه بدلون په هکله توضیحات نه دي ورکړل شوي. ولسمشر زلنسکی وروسته له دې چې په کاناډا کې صدر اعظم مارک کارني سره ولیدل امریکا ته رسیږي. د کاناډا صدر اعظم د زلنسکی او ترامپ له دغه مهمه غونډې مخکې اوکراین سره د خپل هیواد په ملاتړ ټینګار وکړ او ویل چې د روسیې وحشت ښیي چې د اوکراین تر څنګ د موږ درېدل څومره مهم دي. ولسمشر زلنسکی اروپایي مشرانو سره هم آنلاین خبرې وکړې. د اروپایي کمیسیون مشره اورسولا واندرلین له غونډې وروسته په اوکراین کې د داسې عادلانه او تلپاتې سولې غوښتنه وکړه چې د دغه هیواد حاکمیت او ځمکنی تمامیت پکې وساتل شي. او تایلند او کمبودیا له څو اونیو مرګونو سرحدي نښتو وروسته پرون اعلان وکړ چې په فوري اور باندې موافقه کړې. ګډه اعلامیه کې چې د دواړو هیوادونو د دفاع وزیرانو له لاسلیک وروسته په یوه سرحدي بندر کې د تایلند په خاوره کې خبره شوه راغلي دي چې اور بند کې په پوځي او ملکي تاسیساتو او پوځي اهدافو باندې د هر ډول وسلو د کارولو بندیز شامل دی. دواړه خواوو دغه راز منلې ده چې د ځواکونو له تحرکاتو لاس اخلي او د سرحدي سیمو اوسیدونکو ته زمینه برابروي چې په تدریجي ډول خپلو کورونو ته ستانه شي. د دغو سرحدي نښتو په نتیجه کې چې درې اونۍ دوام وکړ او په کې له توپونو، ټانکونو، درون او جنګي الوتکو کار واخیستل شو، لږ تر لږه 30 کسه ووژل شول او څه د پاسه 1,000,000 کسانو خپل کورونه پرېښودل. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. د افغانستان د خبریالانو د مرکز کلنۍ ریپورټ وایي واکمنې ادارې پر رسنیو او خبریالانو خپل فشار زیات کړی.
خبریالان د زندان او د تهدید ته سره مخ دي او ملن زه داسې متاسفانه یو ترخه تجربه لرم چې تېره کړې مې ده.
ملګری ملتونه وایي یوازې تېره اونۍ پاکستان کې څه د پاسه 4,000 افغانان نیول شوي.
ډېرو ستونزو مشکلاتو سره مخ دي، زنانه هم راوستي، نارینګان مې ګڼ شمېر افغانان یې نیولي. زه هم تنګه وله بلې خوا یخ ده.
د افغانستان سوداګر له ګاونډي هیواد ازبکستان سره د تجارت د پراختیا خبر ورکوي.
دی وایي په روسیو کې چې له پاکستان سره د ستونزو له پیدا کېدو وروسته د بدیلو لارو د پیدا کېدو هڅه شوې تر څو موږ د صادراتو او وارداتو بهیر روان وساتو. ازبکستان یو ښه شری.
نور مطالب او ریپورټونه هم لرو، له موږ سره پاتې شي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د افغانستان خبریالانو مرکز وایي په 2015 کال کې د تاوتریخوالي او د رسنیو د ازادۍ د سرغړونو 215 پیښې ثبت کړي چې دا شمېره د تیر کال په پرتله زیاتوالی ښیي. د دې بنسټ په خبره روان کال په دې هیواد کې د رسنیو د ازادۍ او خبریالانو وضعیت خورا ترینګلی او محدود و، او دا کال د افغانستان د رسنیو فضا په پراخه کچه کنټرول او ځپل شوې ده. په ورته وخت کې ځینې افغان خبریالان ادعا کوي چې د خپل رسنیز کار د ترسره کولو پر مهال د طالبانو له خوا له تاوتریخوالي سره مخ شوي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په داسې حال کې چې د 2015 کال پای ته یوازې 2 ورځې پاتې دي، د افغانستان د خبریالانو مرکز دا کال په هیواد کې د خبریالانو لپاره تیاره او محدودونکی کال ارزوي. د مرکز په 2015 کال کې په افغانستان کې د رسنیو خبریالانو د ازادۍ وضعیت په عنوان راپور کې چې د شنبه په ورځ د دسمبر په 20 خپور شوی زیاته کړي چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د رسنیو له ازادۍ د سرغړونو لږ تر لږه 250 پیښې ثبت شوي دي. د راپور کې راغلي دي چې دا شمېره د 2014 کال په پرتله شاوخوا 13% زیاتوالی ښیي چې 101 قضیې پکې شاملې دي. راپور کې وړاندې ویل شوي چې ثبت شویو پیښو کې 2 د مړینې، 3 ټپیان او 168 ګواښونه دي چې د دې ډلې 40% د خبریالانو نیول دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان خبریالان چې له طالبانو د زندانونو تجربې لري وایي چې له خوشې کېدو وروسته له جدي رواني او روحي ستونزو سره مخ شوي او نسي کولای خپل ژورنالیستیکو فعالیتونو ته دوام ورکړي. د دې خبریالانو له ډلې یو خبریال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
خبریالان د زندانو د تهدید ته سره مخ دي او ملن زه داسې متاسفانه یو ترخه تجربه لرم چې تېره کړې مې ده. له عمل روحي او رواني فشارو سره مخامخ یم او ځینې حسي ستونزې راته پیدا شوي دي.
یو بل افغان خبریال چې دای هم ورته تجربه لري د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط یې وویل.
کله چې مونږ ونیولو داسې چلند یې کاوه چې ګواکې یو خطرناکه جنایتکار یې نیولې دي. تورې کسورې زمونږ پر سر کښلې، لاسونه یې ولچک او زالانه کول او څو کسان مونږ یې ډېر پناسم وضعیت زندان ته انتقالولو.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې اوس شاوخوا 15 خبریالان د طالبانو په بند کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په مکرر ډول ادا کړی چې دوی هیڅ خبریال د خپل رسنیز کار او فعالیتونو لپاره نه دی نیولی. د افغانستان د خبریالانو مرکز راپور کې دا هم راغلي چې په رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خپرولو بندیز سږکال 1900 پیښو ته غځول شوی او د 2024 کال په اګست کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون له پلي کېدو راهیسې دا بندیز د هیواد 23 ولایتونو ته رسیدلی دی. د دې مرکز په ټکو سکل د دې محدودیتونو په پایله کې لږ تر لږه 40 ټلویزیوني شبکې تړل شوي او 2 نورو ټلویزیونو شبکو او 2 راډیوګانو هم د سیاسي او امنیتي دلایلو له امله خپل فعالیتونه بند کړي دي. په راپور کې راغلي چې هغه څو پاتې رسنۍ چې یوازې د ښځینهوو اړوند دي هم د جنسیتي تبعیض له امله د تړلو له جدي ګواښ سره مخ دي. د راپور په یوه بله برخه کې ټینګار شوی چې په 2025 کال کې پر ښځینهوو خبریالانو محدودیتونه او د هغوی پر وړاندې تبعیضي چلند زیات شوی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې د لوړ پوړو حکومتي چارواکو د مطبوعاتي کنفرانسونو کې له ګډونه د ښځینهوو خبریالانو مخنیوی یا په ژوندیو خبري کنفرانسونو کې د ښځینه خبریالانو غږونو سانسورول د ویرې، فشار او سخت جنسیتي تبعیض د پالیسۍ د ترویج بیلګې دي. داسې وضعیت دی چې د دې مرکز په ټکو د هیواد د رسنیو په تاریخ کې بې ساری دی. یوې ښځینه خبریالې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته د هغو محدودیتونو په اړه وویل چې دوی ورسره مخ دي.
ښځینه خبریالانو په اړه که ووایم، هغوی د نورو سختو مشکلاتو سره دوی مخ کېږي، د ستونزو سره مخ دي، لکه د ټولنیزو فشارونو دروندوار دي پر خپلو ژبو باندې لري، د دې تر څنګ د کار په چاپېریال کې د تبعیض سره دوی مخ کېږي، او همدارنګه د کورنۍ، ټولنې او ان د مسلکي ادارو لخوا څخه هم ځینې وختونه پر دوی باندې محدودیتونه وي. د هغه تر څنګ ناامني، ځینې وخت فزیکي تاوتریخوالي، رواني تاوتریخوالي د داسې پېښو سره دوی مخ کېږي.
په راپور کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د رسنیو، سیاستونو، حقونه په افغانستان کې د بیان د ازادي او د رسنیو د ازادۍ قانوني چوکاټ، د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د حل لپاره قانوني میکانیزمونه، معلوماتو ته لاسرسی، د رسنیو اقتصادي وضعیت، په رسنیو کې د ښځینه کارکوونکو وضعیت او نورو مسلو په اړه هم یادونه شوې ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز زیاتوي چې د دې وضعیت دوام د خبریالانو او رسنیو د اساسي حقونو د سرغړونې او په دې هیواد کې د بنسټیزو ازادیو د محدودیت په اړه ژورې اندېښنې راپورته کړي چې په افغانستان کې د رسنیو د پراختیا او د بیان د ازادۍ راتلونکي ته یې جدي ګواښونه متوجه کړي دي. له دې سره د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او د خبریالانو حقونو ته ژمن دي، خو د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو او د خبریالانو ملاتړو سازمانونو په وار وار په افغانستان کې د بیان ازادۍ، د وضعیت او د خبریالانو د حقونو د سرغړونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری او د کډوالو نړیوال سازمان راپور ورکړی چې یوازې په تیره اونۍ کې په پاکستان کې له 400,000 ډیر افغانان نیول شوی دي. د یو ان ایچ سی آر او آی او ایم په دې ګډ راپور کې چې جمعه د دسمبر په 28 خپور شوی، راغلی دي چې دا شمیر د تیر اونۍ په پرتله 4% زیاتوالی ښیي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان وایي پولیس یې پر لپسې په کورونو چاپی وهي، او افغانان له نیولو وروسته د ډیپورت کمپونو ته انتقالوي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري اخراج لړۍ په چټکۍ روانه ده، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ او د کډوالو نړیوال سازمان راپور ورکړی چې یوازې په تیره یوه اونۍ کې په پاکستان کې له 400,000 ډیر افغان وګړي نیول شوي دي. د یو ان ایچ سی آر او آی او ایم په دې ګډ راپور کې چې جمعه د ډسمبر په 28 خپور شوی، راغلي چې د روانې میاشتې د ډسمبر 14 تر 16 422 افغانان نیول شوي، او دا شمیر د تیرې اونۍ په پرتله 14% زیاتوالی ښیي. د راپور لمخې په نیول شویو کې د پی او آر کارت لرونکي، د ای سی سی کارت لرونکي او همدارنګه بیا اسناده کسان شامل دي. د راپور په ټکو د 2023 کال جنوري د روان 2025 کال د دسمبر تر شلمې پورې په پاکستان کې 128,320 نه زیات افغانان نیول شوي، چې لدی شمیر د نیول شویو 9,000 پیخي یوازې په روان کال کې ثبت شوی، خو یونیسیار ټینګار کړی چې دا شمیرې په ځانګړي ډول د بی اسناد افغانانو په اړه تر حقیقي کچې کمی ثبت شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د پاکستان په بیلابیلو ایالتونو او په پلازمینه اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو او اخراج لړۍ په شدت روانه ده. په اسلام آباد کې د حاجی کم په نوم د ډیپورټ په یو مرکز کې توقیف شوی یو افغان تبه د نوم د نخ خودلو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل تیره شپه د غزای ته وړی او نن ښایي له بایومیټریک وروسته افغانستان ته ډیپورټ کړل شي. نوموړي دغه راز دغه کم د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانان نیولي زه هم تنګ ده او له بلې خوا یخ ده.